د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو سحر مو پخیر نن دا جمعی دا ورز سحر دے او کال دو زرا نولسم دا مئی دا میاش دے درویشت منٹ دا دا وقت پا اسلام آباد کی دا سحر شپگ کابل کی پنجنی میں ادلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا ماسخوتن نہ بجی شوی دی دا دیکھ پر ونے اوڑا اندیکن کی زیم نو شروان کلندر اول در سر شرکوم تر طول اہم خبرو نو سر ٹکی دا ہندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی پا انتخاباتو کی دا بیا کامیاب خبرو نو ترسنگ دا پاکستان او ہندوستان خپل خپل پوزی قوت خودن دا پارا دا میزائلونو ازمائن کڑی دی او دا پشتون اشغورن غورزنگ مشر منظور پشتین ویلی دی دا پی ٹی ایم ملګرو ته په دړکو څوک دوی د پښتون کام لپاره د مبارزې نه نشي پشا کولی او د دې ترڅنګ د وړو کې اختر په درېم ورځ د جنوبي وزیرستان په لده سیمه کې د یوې لوی اولسي جلسې اعلان هم کړی دی او د ایران صدر حسن روحانی ویلي دی چې که امریکا په ایران بمبارونه وکړي هم نو د امریکا فشار به تسلیم نه کړي اخوا بیا د امریکا دفاع سکتر پیټریک شینن هغه رپورټونو منلو نه انکار کړی دی چې ویلي دی امریکا په ممکنه توګه باندې منځنی ختیځ ته تر لسو زرو پورې ځواکونه لیږي او اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته د هند مطبوعات وایي چې د لوک سبا یا پارلیمان په عمومي ټاکنو کې بھارتیا جنتا پارټي بی جے پی او اتحادیان واضح برے ترلاسه کړی دی د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل ټوئیټر باندې د هند د اولس مننه کړې ده او لیکلې دي چې د هندوستان د خلکو شکریا ادا کوم د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ګوند او اتحادی پارټو د لوک سبا په 1550 څوکو کې 350 ګټلې دي د بی جے پی مخالف ګوند کانګرس ټولې 490 ګټلې دي د مخالف کانګرس سیاسی ګوند مشر راہل گاندھی خپل مات منلې ده او نریندرا مودی ته د بریا مبارکي ورکړې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل ټوئیټر نریندرا مودی ته په بریا مبارکي ورکړې ده وزیر اعظم عمران خان لیکلی دي په سویلي ایشیا کې د امن ترقی او خوشحالۍ لپاره د نریندرا مودی سره په شریک کار کولو ته منتظر دي د دې په جواب کې وزیر اعظم مودی لیکلی دي چې شکریہ عمران خان زستا د نیکو پیرزونو مننه کوم اخوا بیا د ہندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی په انتخاباتو کې د بیا کامیابی ترڅنګ دوه هیوادونو پاکستان او هند په خپل خپل پوزی قوت خودنې لپاره د میزایلونو ازمایښت کړی دی ہندوستان د شورو یا چهارشنبه په ورځ د اواز د رفتار نه تیز تلونکي براموس نومي میزایل او د پاکستان د زیارت پنځشنبه په ورځ د شاهین ٹو نو میں ایٹمی میزائل تجربہ اکڑا دا پدا سے حال کی دا چھے مطبوعاتی رپورٹ نوائی دا دوانو ہے وادنو دینی مئے نا زیاد وگڑی دا تعلیم صحت و روزگار پا مدنو کی دا گن شمیر ستنزو سر مخدی و گن شمیر وگڑی پا خلاص مٹ ڈوڑے اہم نمومی دا پشتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پشتین ویلی دی د پی ٹی ایم ملګرو ته په دړکو څوک دوی د پشتون کام د مبارزې نه نشي پشا کولی او د دې ترڅنګ د وړو کې اختر په درېیمه ورځ د جنوبي وزیرستان په لده سیمه کې د یو اولسي جلسې اعلان کړی دی د زیارت پنځشنبه په شپه ناوخته په سماجي ویبپاڼه فیسبوک تر 30 منټو پورې په وینا کې منظور پشتین ویلی د پوز د ترجمان آصف غفور د خبری کانفرنس نه وروسته اوس زمونږ ملګرو ته د مرګ ګواښونه ورکړی کیږي او دا خبره په ډاګه ده چې دا خلک څوک دي چې ګواښونه ورکوي اولس هم اوس په دې خبره پوه شوې دي د ایران صدر حسن روحانی ویلي دي چې که امریکا په ایران بمبارونه وکړي هم نو د امریکا فشار به تسلیم نه کړي د دې نه وړاندې د ایران خبری ایجنسۍ ته د ایرانی پوز مشر خبرداری ورکړی و چې د دشمن لخوا څه قسمه حملو ته به په سخت ځواب وایي اخوا بیا د امریکا د دفاع سکتر پیټریک شینن هغه رپورټونه منلو نه انکار کړی دی چې پکې ویلي شوي دي امریکا د ایران د ممکنه بریدونو د مخنیوي په خاطر منځنی ختیځ ته تر 500 نه تر 1000 پورې نور ځواکونه لیږي د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې بیا ویلی شوی دی چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اعلی امریکایی پوځي افسران به صدر ټرمپ ته د ایران د خطرو په اړه تفصیل او منځني ختیځ کې د پوست طاقت په اړه جزئیات ورکوي. بلخوا د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف اسلام آباد ته رسیدلی دی او نن د جمعې په ورځ به د پاکستان د حکومتي پوځي افسرانو سره ویني او ورسره به د امریکا سره د ایران پیدا شوي تاوتریخوالي باندې خبرې اترې کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
نن اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږی پدې نن سهارنه نیم ساعت خبری خبرونه کې تر ټولو اهم رپورټ د هندستان او پاکستان په اړه باندې لرو چې یو خو خو د هندستان نه دا خبرونه تصدیق شوی دي چې د هند په ټاکنو کې د پارلیمان لپاره د نریندرا مودی چې کوم ګوند دی بھارتیہ جنتا پارٹی هغه په واضح اکثریت سره وټونه ګټلې دی او ته 1500 کې 1500 ګټلې دي. دغه شان چې کوم د مخالفه غټ ډلره کانګرس هغه صرف 2900 کې ګټلې دي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نریندرا مودی ته مبارکباد پیغام لیږلی دی. په داسې حالاتو کې چې دغه ټاکنې ترسره شوې دي پاکستان او هندوستان په سیمه کې میزایلي ازماینې هم کړې دي چې ورسره د وړاندې نه د وسلو د غزغل نور هم زیات شوی دی. په دې اړه باندې راسره یو رپورټ د وی او ای ډی و همکار فواد لامی شریکوي.
پس له هغه چې د نریندرا مودی په مشرۍ د هند بهرتیا جنتا ګوند د خپل متحدینو سره یو ځای په انتخاباتو کې په لوی توپیر برای ترلاسه کړ، د نړۍ د مختلفو ملکونو مشرانو نریندرا مودی ته د مبارکۍ او نیکو هیلو پیغامونه استولې دي. په دې کې یو مهم پیغام د پاکستان د وزیر اعظم هم دی. د هند اټومي گاونډي سیال ملک وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم مودی ته د بهرتا جناتا او د هغه د متحدینو ګوندونو د کامیابی مبارکي ورکړی او دای هم ویلي دي چې په جنوبی ایشیا کې له مودی سره د سولې، ترقی او رفاه په خاطر کار کولو ته سرګا پلار دی. مګر په همدې وخت کې بیا پاکستان اعلان کړی چې د شاهین دوه په نوم یو آزمایشي بالستیکی میزایل هم توغولې دی. د نریندرا مودی د ګوند بهرتیا جناتا پارټي ویاند ګوپال کرشنا اگروال د وزیر اعظم عمران خان د مبارکۍ پیغام هرکلی کړی، خو په دې کې شک خودلی چې عمران خان دی وکولی شي پر خپلو خبرو عمل وکړي.
ویل پاکستان پرایم منسٹر اکټ آن واٹ هی از سینګ اینڈ از هی هاز دی کیپابیلٹی اینڈ دی
هغه وایي آیا د پاکستان وزیر اعظم پر هغه څه چې وایي عمل به وکړي او آیا دا اختیار او مسؤلیت او حسابداري ورسره شته چې هغه څه عمل وکړي؟ هغه به د ترهګرۍ پر ضد اقدام وکړي؟ هغه به د ISI ضد عمل وکړي؟ پوښتنه هم ده که دا کارونه کولی شي نو مونږ یې هرکلی کوو. مونږ د جنوبی ایشیا ملکونو کې سوله غواړو. د هند یو پوځي څېړونکی پی کے سیکل هم وایي چې د پاکستان له لوري ګډوډ پیغامونه ورکړل شوي دي.
So it's a contradictory signal. At one point of side you're trying to extend the hand of friendship and on the other side you're telling them that we are standing.
هغه وای دا یو زده نقیزه اشاره ده په یو ځای کې ته کوخ کوي چې د دوستۍ لاس اوږد کړی او بل اړخ ته بیا هوغو ته وای چې موږ تیار آماده یو او په یو داس حالت کې یو چې ستاسو لخوا هر ډول حمله شند کړو. هندستان هر کله او تل پاکستان سره خبرې غوښتي خو موږ ډیره واضحه پاکستان په دې په حواله چې زموږ شرطونه څه دي. بل پلو نریندرا مودی ته د سیمي او نړۍ مشرانو هم مبارکي ورکړي دي. افغان صدر اشرف غني ورته په ټویټر کې لیکلي نریندرا مودی ته د هند ولس لخوا په زیات شمیر رایو ګټلو مبارکي وایم. د افغانستان ولس او حکومت د هند سره په سیمه کې د امن، پرمختګ او خوشحالي لپاره د همکارۍ دوام ته هیله مند دي. مودی په جواب کې ترې مننه کړې او تر څنګ دا هم ویلي چې هند به د سولې، امنیت او ترقۍ ته د رسیدو په لار کې د افغانستان له خلکو او حکومت سره اوګه په اوګه ولاړ پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په ټویټر مودی ته لیکلی چې وزیر اعظم نریندر مودی او د هغه ګوند ته په انتخاباتو کې په بری مبارکي وایم. د مودی د بیرته راتګ سره به امریکا او هند یو ځای ډیر څه ترلاسه کړي. زه د هغه سره د خپلې همکارۍ دوام ته سترګې په لارې یم. وزیر اعظم مودی له صدر ترامپ نه مننه کړې او بیا یې ورته لیکلي چې د هند او امریکا ترمنځ د لا نږدې دوه اړخیزو تعلقاتو دپاره هغه هم په دې تمه دی چې له ترامپ سره نږدې همکاري وکړي. که څه هم وزیر اعظم مودی ټولو سره د همکارۍ ژمنه کړې، مګر د هند او پاکستان ترمنځ حالات اوس هم توجن پاتې دي او د دواړو لورو لخوا د خپل پوځي طاقت د اظهار دپاره د میزایلو ازموینې یو تازه مثال دی. هندوستان د شروع یا چهارشنبې پورز د آواز د رفتار نه تیز تلونکی براموس نومي میزایل او پاکستان د زیارت یا پنجشنبې پورز د شاهین ټو نومي ایټمي میزایل تجربه وکړه. د هند دفاع وزارت تر مخه براموس 2.5 ټونه دروند میزایل د جنگي جهاز څخه په کامیابۍ په ځمکه خپل هدف وویشته. بلخوا پاکستان د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکی ایټمي میزایل شاهین ټو کامیابه تجربه وکړه. او د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې دغه میزایل په عرب سمندرګي کې وازمویل شو. د ایټمي او روایتي وسلې د وړلو توان لري او تر 1500 مایلو پورې هدف ته ځان رسولی شي. د یو بل خبر لمخې د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر محمود قریشي سره په قرغیزستان کې غیر رسمي ملاقات کړی او هغه ته ویلي چې ما ساده لپاره یو څه خواږه راوړی دي، ځکه ته کله کله ډېرې ترخې خبرې کوي او زه غواړم چې خوله دې خواږه شي.
رانوردونکو اوس یو بل اهم رپورټ تر سره هم شریک وو. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیگانه وخته په فیسبوک باندې نیم ساعت پورې یعنی مګینټا وینا کړې ده او په هغه کې ویل دي چې د پاکستان د پوز ویان اسف غفور د ګواخورو نه ورسته اوس د پی ټی ایم ملګرو ته د طالبانو لخوا اندړکی ورکړی کیږي او اوس پښتون ولس په دې باندې پوه دی چې دا خلک څوک دي، دا دړکی او دا غواخونه د مرګ څوک ورکوي. د دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د اختر په دریم ورځ باندې د لوی جلسې اعلان هم کړی دی. په دې اړه باندې را سره یو رپورت د ډیو همکار محمد علمگیر شریکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د اختر په درېیمه ورځ لدا سویلي وزیرستان کې د جلسې کولو فیصله کړې او د فیسبوک د لارې په ټولو پښتنو لپاره پیغام ورکړی چې د هرې خوانه د لدا سویلي وزیرستان ته سفر وکړي. په خپل جاری ویډیو کې منظور پښتین چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی ویل د پښتنو علاقه ډېره ښایسته ده او غواړي چې د پاکستان ولس د لدې سیمې ښایست او د ترهګرۍ او بیا د دې په نتیجه کې شوې فوځي عملیاتو د لاسه بربادي هم په خپلو سترګو وویني. منظور پښتین وایي د لدا د جلسې د راغوښتلو مقصد یې پښتانه را یوځای کول دي او غواړي چې په دې موقع بلوچستان کې د پولیسو لخوا وژل شوی پښتون پروفیسر ارمان لوڼی د وانا د شهیدانو په سیمه باندې موجود قدرتي زیرمو لکه قدرتي کاڼي او نور قیمتي داتونو ځمکو او په دې وسایلو قبضه د سیمې سکولونو کالجونو او تعلیم په اړه خبرې کول غواړي.
ما اعلان وکړي چې د ان شاء الله د دلته یعنی اکثر یزمون پاپولزای صاحب هغه سره خپل ټیم هم دی دا هم کی چې هغه اعلان وکړي چې عید دی د هغه عید په درېمه ورځ با په لدہ کې لدہ سویلی وزیرستان کې جلسوي په دې کې بدوانه د شهیدانو هم ورځ مانځل کیږي، په دې کې بدار مانځل نه کیسه کیږي، په دې کې دا عالمزیب علاقه ده، په دې کې عالمزیب خبره کیږي، په دې کې پس موږ په ځمکو باندې قبضه شوي دي، په مدنیات په سکولونو کالجونو په دې به خبره کیږي. دا به د ټولو پښتنو جلسه وي، د هر علاقې نه به انشاء الله پښتانه راځي خپله خبره به کوي.
هغه په ټولو پښتنو دې جلسې کې د ګډون غږ وکړو او د ضلع په سر منتظمینو باندې هر ضلع کې خلک د خبرولو کار وسپارو. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا ډیرو یا ډیر اسماعیل خان پولیسو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته خبرداري ورکړو چې د دوی ژوند ته خطر دی. پولیس وایي داسې استخباراتي رپورټونه ورته ترلاسه شوي چې پکې اندېښنه ښودل شوې ده چې د افغانستان نه ترهګر د پی ټی ایم مشران په نخښه کول غواړي. د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وای کلن چې د پاکستان د فوز خبری سانګې مشر جنرال آصف غفور د دوی په حق لا اخیری خبری غونډه کې غواخونه کړي پس هغه د لړۍ پیل شوې ده.
د ملګرو ته دمکیان ورکړي کیږي یو خلاصي ڈی جی ایس پی آر وای یو ټایم از اپ او هغه نه پس دمکیان شروع کیږي نو خپل اندازه لګوي چې دا څوک کوي بیا دمکیان څوک کوي دا کار څوک کوي دا څه شي په دې باندې به بیا سړی خپل کلیر دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل وتلې مشر علي وزیر وایي کوچري هغې ته سره کم زیان ورسېد نو ذمہوار به ریاست او استخباراتي ادارې وي. په خپل ټویټر یو پیغام کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر لیکي دا څنګه تر هغه دی چې اول نه د ذات شکل شهریت او تر دې چې د سترګو د سر د ویښتو رنگ هم معلوم وي. د پاکستان فوز مخاطب کولو سره علي وزیر وړاندې لیکي تا خو د پاک افغان پولې په غربي غاړه ازغن تار هم واچو نو بیا تر هغه په کوم لار راتلی شي کومنګ تا سزیان ورسید نو څوکیدار ذمہوار به ته. علي وزیر وایي د دولتي ساتونکو وړاندیز ورته لدی خاطر شوی کوچر د هغې په موجودیت کې سبا په دوی باندې سبرید کیږي نو حکومت په ځان سره دلیل ولري چې مونږ خو ساتونکو هم ورکړیو. د علي وزیر په وینا د ترهګرو د بریدونو دا پیغام مونږ ته په داسې محال راکړی شوی چې اسلام آباد کې د وجل شوی لس کلنې ماشومې فرشتې ته د انصاف ترلاسه کولو لپاره احتجاجونه روان دي او په دې پلمه دوی غواړي مونږ دغو احتجاجونو ته ورتګ پر ځای د کورونو دننه بند وساتي.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی او نړیوالو مطبوعاتو ته نن کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب ګورو چې سید تر وړي.
د برتانیې د مشهور اخبار د فاینانشل ټایمز خبر دی چې سعودي عرب پاکستان ته د تیلو د رصد جاری ساتلو فیصله کړې ده. سعودي عرب به هر میاشت پاکستان ته د 22.5 کروڑ ډالرو د مانیت تیل ورکوي خو پیسې به نه تر 3 کالو پورې نه غواړي. د دې مطلب دا شو چې سعودي عرب به 3 کالو کې پاکستان ته د 9.5 کروڑ ډالرو تیل ورسوي خو په دې ټوله موده کې به ترېنه پیسې نه غواړي. اخبار لیکي چې د پاکستان د خزانې سلاکار عبدالحفیظ شیخ په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی دی چې د سعودي عرب په دې فیصله به د پاکستان د ادایګو توازن خشي. فاینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان نن سبا په مالی بوختو کې انخته دی. اخبار خپل رپورٹ کی زیاتی چې د سعودي عرب پاکستان لپاره د دومره سخت وخت کې د لاس ورکولو نه مطلب دا دی چې پاکستان سره تعلقات نور مضبوط کړي ځکه چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ شروع شوی تاوتریخوالی پر اټلونکو ورځو کې نور زیاتې دی شي. هر کله چې پاکستان ایران سره په پوله پروت د ایران یو اهم گاونډي ملک دی او فوجي لحاظ سره هم ډیر مضبوط دی. په دې سبب سعودي عرب د ایران نه غیر چاپیره سیمو کې د وړاندې نه خپل ځان مضبوطول غواړي. د سعودي عرب په دې لاسګیرنه به پاکستان یقینا چې د تسلی سا اخیستی وي ځکه چې په قول د خزانې د مشیر د عبدالحفیظ شیخ پاکستان دا وخت مالی لحاظ سره ډیر کمزورې دی. ملکی پیداوار ډیر راغورځېدلې دی، ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د خارجه سکې ذخیرې به ایله تر 2 میاشتو پورې د درآمداتو اخراجات یوړلې شي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت روانه میاشت کې د مالیاتو قومي ادارې IMF سره د 6 ارب ډالرو د قرض لوزنامه کړې ده خو IMF دې قرض سره سخت شرطونه هم ایښودي دي. سعودي عرب دې نه وړاندې د کال 2013 په اکتوبر کې د عمران خان حکومت ته 6 ارب ډالر د هنګامي ضرورتونو پوره کولو دپاره د قرض ورکولو لوس کړی و. فاینانشل ټایم یو ځل بیا خپله دا خبره تکراروي چې سعودي عرب په سیمه کې د ایران او د امریکې ترمنځ د حالاتو خرابترین حد ته د رسېدو نه وړاندې خپل ځان مضبوطول غواړي. دا وخت د ایران د خارجه چارو د وزیر د ښاغلي جواد ظریف د پاکستان دوره هم د دې واقعیاتو یو کړی ده. فاینانشل ټایمز د کراچۍ د بزنس اډمنستریشن د ادارې د بین الاقوامي تعلقاتو د شعبې د پروفیسر هما بقایی د خلی لیکلي دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د موجوده حالاتو له سببه د سیمې ملکونه د سیاسي اتحادونو په جوړولو مجبوره شوي دي. پاکستان نه د تیلو د پیسو فی الحال د نغښتو وجدا ده چې پاکستان د سعودي عرب د اثر لاندې پاتې شي. خو پاکستان سرکاري تور ویلي دي که د ایران او امریکې ترمنځ موجوده تاوتریخوالی د قابو نه بهر کیږي نو پاکستان به دې کې غیر جانبدار وي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره هفته اسلام آباد کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جنگ په صورت کې به پاکستان د چا ملګرتیا هم نه کوي. خو د پاکستان د نامتو سیاسي او دفاعي تجزیه نگار زاهد حسین وینا ده چې سعودي عرب د خپلو حفاظتي اجتونو د پاره تل په پاکستان تکیه کړې ده او د پاکستان په ایټمی وسلو ډیر ډاډه ده. زاهد حسین وایي که په علاقه کې د جنگ اور لګي نو سعودي عرب به یقینا پاکستان نه د امداد تمه لري. سٹانفورد یونیورسٹی کی د سویلی ایشیا د معاملو تجزیه نگار اسفنیار میر وایی چې امریکا پاکستان ته د آی ایم ایف ورکړی قرضه هم د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولی شي او سعودي عرب ته هم وینا کولی شي چې په پاکستان زور راوړي چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کینی. خاغلی میر نور وایی چې د افغانستان د جنگ په حواله هم حالات ښه نه دي او زما یقین دی چې امریکا به پاکستان نه د نور ډیر څه کولو غوښتنه کوي. فائنانشل ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې سعودي عرب یو ویش کال وړاندې هم پاکستان لا هغه وخت د مالی امداد لاس ورکړی وو کله چې پاکستان ایټمی چودنه کړې وه او عالمی بندیزونه پی لګولې شوي وو. اخبار لیکي چې متحده عرب اماراتو سره هم د مهلت ورکولو یو لوزنامه شوې وه خو دغه لوزنامه د نامعلومه وجوهاتو په وجه ختمه شوې ده. د پاکستان یو چارواکي امید ښکاره کړی دی چې متحده عرب امارات به پاکستان له د جون په اخر کې یو عرب ډالر نور ورکوي. دې سره به پاکستان ته د متحده عرب اماراتو مالي امداد دریو عربو ډالرو ته ورسي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa.diva.
تاسو اوریدل د څنګه څنګه چې د امریکا او د ایران ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتیږي ورسره ورسره په سیمه کې یعنی پاکستان او افغانستان او هندوستان کې هم لګیا دي پالیسو کې څه ناڅه بدلون را روان دی. هند د ایران تیل اخستل بندولو فیصله کړې ده او بلخوا ایرانی صدر حسن روحانی ویلی دی چې که امریکا په ایران بمبارونه وکړي هم بیا هم د امریکا فشار به نه تسلیموي. د ډیو همکار نصیر کاکړ پر اثر د وایس اف امریکا یو رپورټ لري کوي.
د ایران صدر حسن روحانی د پنځشنبه پر ورځ ویلي که ایران بمبار هم سی خو امریکایي فشار ته به تسلیم نسی او نه به هم له خپلو مخو څخه پر شا سي. نیمه حکومتي خبری اداره فارس نیوز په خپل رپورت کې ویلي تر دې لمخه د ایران لوړپوړي پوځي مشر ویلي و چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د ارادو جګړه ده او خبرداري ورکړي چې د دشمن هرې مهم جوړې ته به سخت جواب ورکوي. د رویټرز خبری ادارې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه له هغه وروسته زیاته سوې چې واشنگټن د خپل قوت د ښکاره کولو لپاره منځني ختیځ ته نور ځواکونه ولېږل. امریکایي چارواکي وایي په سیمه کې د دوی ځواکونو او ګټو ته ګواښنې دي. خبری اداره وایي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان د پنځشنبه پر ورځ پخلی کړی چې پینټاګان منځني ختیځ کې د خپلو ځواکونو د حفاظت لپاره په نورو قواو لېږلو غور کوي. په 2015 کال کې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ تر سره سوي نیوکلیایي لوزنامې څخه د وتلو وروسته صدر ډونالد ترامپ تیر کال په ایران امریکایي بندیزونه بیرته پر ځای کړل او دې میاشتې لا نور هم سخت کړل. نوموړي نورو هیوادونو ته وویل چې له ایران څخه د واردات ودروي یا د پخپله هم له بندیزونو سره مخ سي. د ایران حکومتي خبری اداره ایرنا د صدر روحانی له خولې وایي د بندیزونو لګیدو یو کال تیر سوی خو ایرانی ولس د مشکلاتو برسیره فشارونو ته سر نه دی ټیټ کړی. بلې لور د ای پی خبرې اداره وایي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان دغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د ایران د ګواښونو د مخنیوي لپاره امریکا منځني ختیځ ته له 50 څخه تر 100 پورې عسکر لیږلی سي. نوموړي د رایټرز خبرې ادارې د رپورټ په حواله خبریالانو ته ویلي چې د 50 یا 100 عسکرو د لیږلو خبره سمه نه ده. بل پلو د فرانس خبری ادارې خبر ورکړی چې په واشنگتن کې د هندوستان سفیر د پنځشنبې پر ورځ ویلي چې هندوستان له ایران څخه د تیلو خپل ټول واردات بند کړي دي. سفیر هارش وردن شرنګلا ویلي د اپریل په میاشت کې هندوستان له ایران څخه د تیلو واردات ډیر رقم کړي وو او یوازې 1 میلیون ټن خام تیل یې اخیستی وو. د ده په وینا له هغه وروسته دوی نور تیل له ایران څخه نه دي اخیستي. نوموړي دا خبرې په واشنگتن کې د وزیر اعظم نریندرا مودی د بریا د معلوماتو ورکولو په وخت خبریالانو ته کړي. هغه ویلي چې د دوی هیواد له وینزویلا څخه هم خپل ټول واردات ختم کړي دي په دې چې هندوستان ځان د امریکا ملګری ګڼي. خو نوموړي زیاته کړه چې له دې څخه په هیواد کې ستونزه جوړه سوې ده چې وړاندې یې له ایران څخه د خپل ضرورت 10% تیل اخیستل. هغه ویلي په سیمه کې باید ثبات وي او شخړه لا نوره نسی زیاته. هغه هیله څرګنده کړه چې د امریکا بندیزونه به د چابهار په بندر باندې کار اغیزمن نه کړي. په عین وخت کې د ترکیې یو چارواکي ویلي چې هغه هیواد هم له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي دي. د فارس خبری ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنځشنبې پر ورځ پاکستان ته سفر کړی او هلته یې له چارواکو سره د سیمې په وضعیت خبرې کړي دي. جواد ظریف ویلي چې په سیمه کې ډیره خطرناکه وضع جوړه سوې ده او دوی په دې اړه له ګاونډیانو سره مشورې کوي.
نن اوریدونکو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پاکستان ته رسیدلی دی او دا چې که د امریکا په ایران باندې ممکنه توګه باندې برید کوي نو بیا به په دغه سیمه کې څه حالات جوړیږي. یو سړنیز رپورټ پر سره د ډیوه خبریاله را بیا پیر شریکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل دوه ورځنی سفر کې د وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د فوج د سرلشکر قمر جاوید باجوا سره هم وینیم. په تیرو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو چې پاکستان به په دغه جګړه کې د چا ملګرتیا نه کوي. خو بل پلو ته د څېړونکو وینا ده چې د سعودي عرب د فشار له سببه به د پاکستان لپاره د ایران ملاتړ ممکنه نوی. مشهور جرنالیست او د نړیوالو چارو پوه متین حیدر د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
پاکستان اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ پاکستان شدید سعودی دباؤ میں ہے. پاکستان ڈائیلاگ کے اوپر زور دے سکتا ہے لیکن پاکستان اس وقت عالمی ڈپلومیسی میں اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ثالثی کا کردار یا کوئی ڈائیلاگ کا انعقاد کروائے.
پاکستان دا وقت حساب نسی کولی ولی چی پر پاکستان د سعودی عرب ډیر زیات فشار دی. پاکستان د خبرو ژغ کولی سی خو په نړیوالی سفر رتی کچم هغه زین لری چې د درېمان سکردار ولوبوي. دوی زیاته کړه چې په داسې حال کې چې ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفر کوي سعودي عرب هم نن پاکستان ته د تیلو سپلای شروع کړی دا چې مقصد یې پاکستان دې ته تیارول دی چې د ایران پرسته و نکړي. د امریکا لاړه تیر کال د ایران سره جوهریل وزنامې ختمولو ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او واشنگتن خلیج فارس کې خپل بحري بیړۍ هم ځای په ځای کړی دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار په ورځ یو ټویټ کې د امریکا د ګټو په ضد د حالاتو په صورت کې د ایران د تباه کولو دړکه ورکړې وه او وروسته یې دا هم ویلي وو کچرې تهران یو ګام واخلي نو خبرو ته تیار دی. خو د ایران صدر حسن روحانی د امریکا د خبرو وړاندیز رد کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم سختو پایلو دړکې ورکړې وې او ویلي وو چې د هغه چا سره خبرو ته تیار نه دي چې خپلې ژمنې نه ترسره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته د سخه وړاندې د سیمه ییز هیوادونو د سفر په برخه کې د چین، جاپان، هندوستان او ترکمنستان سفر هم کړی. سیمه ییز هیوادونو ته د دوی دغه سفرونه د اسلامي هیواد تنظیم OIC د رواني میاشتې په 13 او 14 نیټه کې دونکو د هغه غونډې سخه وړاندې کیږي چې د سعودي عرب په مکه ښار کې کیدونکې ده او دا امکان څرګندېږي چې د سعودي عرب له اړخه په دغه غونډه کې د ایران په ضد قرارداد وړاندې کېدای سي.